تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې سوي دي. بیا هم زه بوریوال کاکاډیم تاسو ته هرکلی وایم په دې خبرونه کې. په خبرونه کې به یو شمېر رپورټونه او تبصرې در خبرو. همدغسې به په دویم نیمای کې د مشال ریډیو اونیزه خبرونه مشال مرکه هم اوري. خو لومړی خبرونه د مهم خبرونو سره ټکی. د خیبر پښتونخوا په کورم کې د روانو شخړو پر ضد په پېښور کې احتجاج شوی. د عورت مارچ په نامه سازمان له پاکستان د افغان کډوالو د ایستل کېدو پر ضد احتجاجونه کړي. او د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویلي دا د اسرائیل ذمواري ده چې په غزه کې د بیګنا خلکو د ژوند ساتنه وکړي. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا په کورم کې د روانو شخړو پر ضد په پېښور کې احتجاج شوی دی. د اکتوبر پر 9 سوي احتجاج کې شریکو خلکو پر حکومت او سیاسي ګوندونو ژغ کړی چې په کورم کې د شیعه او سنی ډلو ترمنځ د روانې جګړې د مخنیوي لپاره کردار ادا کړي. د احتجاج یو ګډونوال او د کورمې اوسیدونکي فهد خان مشال راډیو ته وویل
دا څلورم پنځم ورځ ده چې سکولونه هسپتالونه هر څه متاثر دي. نو موږ د حکومت خپل مشرانو ته خاص کر سوال کوو کای مو ترا پدی کای غوی ترا پدی ته چوک جنگ دوا کای چوک جنگ غوړی اغه د لوټ شي بل چې ته د لوټ شي مو ته دلته کور می کې جنگ جګړه ما جوړی.
دا په داسې حال کې ده چې د پولیسو او ځایي انظامي په وینا په کورم کې د اکتوبر له 15 په روانو د فرقیزو نښتو کې تر اوسه لږ تر لږه 40 تنه وژل شوي او تر 150 زیات ټپي شوي دي. د خیبر پښتونخوا د بنو په جانخیلو کې د امن لپاره پیل شوې جرګه دوام لري. د اکتوبر پر 9 د پیل شوې د جرګې مشران وایي په دې 3 ورځو کې به داسې پریکړې کوي چې ورسره په سیمه کې امن پر ځای شي. دوی وایي حکومت ورسره په وار وار په لیکلې بڼه ژمنې کړې دي چې په سیمه کې به یې امن پر ځای کوي، خو د دوی په وینا هلته لا هم هدفې وژنې او نورې ناامنۍ روانې دي. حکومت او امنیتي چارواکو تر اوسه د دې جرګې په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې ویلي چې په سیمه کې د امن پر ځای کولو ته ژمن دي. په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي افتونو پر وخت د انتظام ادارې ویلي د خیبر راجګال سیمې ته 900 کورنۍ ستنې کړې دي. د یادې ادارې د خیبر ضلع مشر غنی خان د اکتوبر پر 9 مشال راډیو ته وویل چې دا کډوال د تیرا کوکی خیلو او راجګال درې ته د سپتمبر له 24 بیا تر اوسه ستنې شوي دي. نوموړي پخلی کړی چې هلته نه تر اوسه روغتون شته او نه هم سکولونه بحال شوي دي، خو د ده په وینا دا کارونه به د ژمي له تېرېدو وروسته تکوي. د عورت مارچ په نامه سازمان له پاکستان د افغان کډوالو د ایستل کېدو پر ضد احتجاجونه کړي دي. د اکتوبر پر 9 په اسلام آباد، کراچۍ، لاهور او ملتان کې د سوي احتجاجونو پر مهال د پاکستان د پریکړه غندل شوې چې افغان کډوال په زور خپل هیواد ته ستنوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د نگران حکومت لخوا په ملکي میشتو قانوني اسناد نه لرونکو کډوالو ته ورکړل سوی وخت سبا پای ته رسیږي. د پاکستان حکومت وایي د افغان کډوالو په ګډون به ټول هغه بهرني د نومبر له لومړۍ نیټې په زور باسي چې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نه لري. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سولیوان ویلي دا د اسرائیل ذمواري ده چې په غزه کې د بیګنا خلکو د ژوند ساتنه وکړي. جیک سولیوان دا څرګندونې د اکتوبر پر 9 پر داسې مهال کړي چې په فلسطین کې د عام وګړو د وژل کېدو پر ضد احتجاج مخ پر زیاتېدو دی. د امریکایي ولسمشر جو بایدن پر حکومت په داسې وخت کې فشار زیات شوی چې ویل کېږي په غزه کې د وژل شوو شمېر زرګونو ته رسېدلی دی. د ولسمشر بایدن پر اداره د دې سپیناوي لپاره ټینګار کوي چې له اسرائیل سره د هغه کلک مرسته باید دا معنا ونه لري چې هغوی څه کوي نو هغه دې ومنل سي. جوک سلیوان په یو شمیر ټلویزیوني مرکو کې ویلي چې دوی له اسرائیل څخه د بشري مرستو د ترګرو عوامو بېګنا خلکو په منځ کې د توپیر کولو او د هغوی د پوځي عملیاتو د هدف په اړه سختې پوښتنې کوي. او وروسته خبر د لوبو. د کرکټ په نړیوال کپ کې نن افغانستان له سریلانکا سره لوبه کوي. ټاکل شوی چې دا لوبه د کابل پر 1 او د پېښور پر 1:30 پیل شي. د خبرونو پای تاسو موږ غلا مشال ریډیو څخه اوري. اوریدونکو سره ځو د ریپورټونو پر لور. مدني فعالانو او د سیاسي ګوندونو غړو په کورم کې د روانو نشټو پر ضد پروند په پېښور او اسلام آباد کې احتجاج کړی دی. مظاهرچانو پر حکومت او سیاسي ګوندونو ژغ کړی چې د دې روانو نشټو د مخنیوي لپاره دی کردار ادا کړي. دوی ویل چې د دې له کبله په دې سیمه کې سکولونه او روغتونونه تړل سوي دي او خلک له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې په کورم کې په افریقایي نښتو کې تر اوسه لږ تر لږه 40 تنه وژل سوي دي. عظمت علي شان نور حال راکوي.
په کورم کې د شیا او سنی ولسونو ترمنځ له یوې اونۍ راسې د روانو نښتو پر ضد مدني فعالانو او سیاسي غړو د اکتوبر په 9مه احتجاجي مظاهره وکړه. مظاهرچانو د پېښور او اسلام آباد د پریس کلبونو مخې ته د احتجاج پر مهال د حکومت نه د روانو خطو د هواري غوښتنه وکړه. دا د پېښور پریس کلب مخې ته د مظاهرچانو غږونه دي. مظاهره کې شریک د کورمیز د کونکي فات خان مشال ریډیو ته ویل چې ان خطو له عمل سکولونه او کالجونه بندي چې له وجې زده کړې متاثره کیږي.
ډېر ټایم نه خو د څلورم پنځم ورځ ده سکولونه اسپیتالونه هر څه متاثر دي. مو بچایو سره نه نیټ شته دی نو سره تعلیم کوم دی هغه باندې دی هر څه. نو مو د حکومت خپل مشرانو ته خاص کر سوال کوم کای مو ترا پدی کای غوی ترا پدی ته چوک جنگ دوا کای چوک جنگ غوړی هغه د لوټ شي بل چې ته د لوټ شي مو ته دالته کور می کې جنگ جګړه ما جوړی پدی ته دالته وډ کو تعلیمونه خرابيږي اندسه نور سره وړو وړو وډ کی مړکیږي.
د اکتوبر په 13مه د برا کورمه په خیرالدین کلی کې د لوکمان خیلو دوه تنان د وشتلو پر د عمل کې د سونیانو کورونو تروانولو پس د دواړو ډلو ترمنځ جنگ شروع شوه. په جګړه کې تر اوسه د پولیسو ځیلې انتظامی او صحت محکمې تر مخه شل کسان مړه او تر ډیر شو زیات جوبل شوی دي. د پاکستان پیپلز پارټي رفیع الله مشال ریډیو ته ویل که حکومت پر وخت جنگ او درول لپاره ګامونه پورته کړي نو حالات په دومره نه خرابېدل.
د کی زی ایم څه د ډی سی د ای سی د انتظامی ډیر کمایو په واجی د دې څنګه پوری تور باندې کنټرول نکو هغه ټیم کې هغه کوم واقعیت شي په غوې اکشن و نه خستو دا هغه د واجی حکومت د حالاتي باري غټ هتیار استعماليږي. نو زه ټول پاکستان څوره ادارې دي پاکستان څوره ډپارټمنټس دي پاکستان څوره عوام دي د مشال ریډیو په وساتت سره زده غاک په کوم په پښتنو چې کورم کې یو لوی قتل عام روان دي.
په کورم کې حالات تر خرابېدو پس حکومت موبایل او انټرنیټ سہولت معطل کړي دي او هلته د تګ راتګ لارې تړلې دي. پسیمه کې تعلیمي ادارې هم لیوېونه بندې پرتې دي. د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو تاج وزیر مشال ریډیو ته وای حکومت دې زر تر زر هلته ژوند د معمول پلور راولي.
حکومت نه او زده سپیشل د کورمه علاقې د مشرانو نه د علماونو هلته چې څومره مختلف سټیک هولډر دي اګه سیاسي پټي دي اګه نور تنظیمونه دي پکار ده چې د هلته لار شي په امن کې کردار ادا کی اروډونه کولاو کی الته دای پخپلا ځان ورسوي او سول حکومت ناموږ پر پور مطالبه کی چې فورن د لاړشي الته دا روډونه ا د امن حالات جوړ کی ماحول دا جوړ کی.
مشال ریډیو په دغړه د ضلع انتظامی کنټرول روم سره رابطه اونی ولا خو سوق د شیا سنی ډلو ترمنز پر روان شخړو خبرو ته تیار نشول. البته د سیمه ډیپټی کمشنر سیف الاسلام د رسنو سره خبرو پر مهال دومره ویلیو ډیر ضربه د سیمه امنیت بیرته بحال کړی شي. کورمیتا لهنګو ورغزو او کوهاټا د کمشنر په سرپرستی کې مشران ورغلیو او هاوی شیا سنی ډلو سره مذاکرات پیل کړي. عظمت علی شاه مشال ریډیو پیښور.
د فلم هنر ادب او کلچر پاړه نوې خبرې
الفجان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لمګلې زروار رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا ہر سا پا مشال راڈیوی مجلہ کے.
د پاکستاني حکومت لخوا د افغان کډوالو نیولو او بیرته افغانستان ته په زور لیږلو پر ضد په اسلام آباد، لاهور، ملتان او کراچی کې احتجاج شوی دی. د دې احتجاج تابعیا عورت مارچ نومي سازمان کړی و. دوی د پاکستان پر دې پریکړه سخت نیوکې وکړي او غوښتنه یې وکړه چې د پاکستان حکومت باید بشري حقونو ته درناوی وکړي او د افغان کډوالو له زورولو لاس واخلي. خو د پاکستان حکومت وایي چې دا پریکړه یا حتمی ده چې په ملک میشت هغه کډوال به باسي چې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نه لري. په دې اړه تفصیل د نیاز علي په رپورټ کې.
د افغان کډوالو د نیولو او بیرته افغانستان ته په زور لیږلو پر ضد د اکتوبر په 9 د اسلام آباد پریس کلب مخه ته احتجاجي مظاهره کې په ګڼ شمیر عامو خلکو، میرمنو، مدني فعالانو ګډون وکړو. یاد مظاهره چې عورت مارچ تنظیم را جوړه کړې وه. مظاهره کوونکو د حکومت نه وغوښتل چې افغان کډوال په زور خپل هیواد ته د لیکلو پریکړه دې بیرته واخلي. د یادې مظاهرې په وخت عورت مارچ وی مشرې انم مشکور بیا مشال لیډیو ته وویل دا وخت په پاکستان کې د افغان کډوالو سره ناروا چلند روان دی. حکومت ته افغان کډوال په زور ونه باسي.
غریب افغانی ہیں، ان پہ جو خوفناک کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، ان کی خواتین کو ہراساں کیا جا رہا ہے.
دعوی پہ غریب افغانانو حکومت کریک ڈاؤن پیل کرے دے. دہاغوئی میرمنی زورول کی گی، دہاغوئی معشوان پہ زندانونو کی اچول کی گی. دا کم قانون دے؟ دا عمل دے سمدستی ودرولشی. پہ دا سی حال کی چہ افغانان افغانستان تلی گی، چہ حلتا یو حکومت نشتا، حلتا اقتصادی حالت خراب دی، اولستا دا خوراک سخاک سن ملاوی گی او دا خلق جون دا خطر سرا مخ دے.
یہ باہر پہ لوگوں کی زندگی جو ہے وہ داؤ پہ لگی ہوئی ہے.
دا اسلام آباد ترسنگ پہ لاہور، ملتان او کراچی کی ہم عورت مارچ تنظیم احتجاجی مظاہری ترسر اکڑی او دا افغانانو پہ نیولو او بیرت افغانستان تپلی گلوی پر حکومت سختی نیوکی وکڑی. پہ کراچی کی دا پریس کلب مخیتا احتجاجی مظاہرہ کی بیا پختون ژغورنی غورزنگ، ملی جمہوری غورزنگ غړو او نورو مدنی فعالانو هم ګډون وکړو. مظاهره کوونکو حکومت لخوا د افغان کډوالو سمدستی توګا د استلو پریکړه ناسم بللی. د یادی مظاهره په وخت د مظاهره یو ګډونوال ایاز خان بیا مشال لیډیو ته وویل حکومت ته د افغان کډوالو زورول باید ودروي.
چې دا وخت په پوره پاکستان کې په افغان کډوالو باندې چې کم ظلم جبر روان دی او د دوی چې زبردستی بې دخلی ده، د دې فیصله دی ژر تر ژره بیرته واخیستل سي او کم ہراسمنٹ چی روان دی دا ڈیلی په بنیاد باندې په دغه افغان دغه کډوالو سره اور سره اور سره چې کم دغه کډوال دغه وخت په جیلو کې بندي او د کم خلکو سره چې دلته دغه ظلم روان دی دغه ژر تر ژره بند سي.
په کراچۍ کې د عورت مارچ لخوا تابعیا شوی مظاهره په وخت بیا د پی ټی ایم د کراچۍ یو مشر محمد الله مسید بیا مشال لیډیو ته وویل افغان کډوال چې پاکستان کې د مدیر هستی میشتي هغوی کاروبارونه کورونا او هر سلری. د نوموړي په وینا چې حکومت لخوا کډوالو ته ورکړې شوې مهلت د منلو وړ نه دی.
دغه نگران حکومت نه موږ دا غوښتنه ده چې دلته د افغان مهاجرین لوی لوی کاروبارونه دي، په کار دی چې دوی وباسي، ها بیا په یو سیستم وباسي. په دغه رنګ د مشکلاته دا مطالبه ده چې په دغه رنګ په زبردستی، په دغه رنګ په ظلم جبردای په هیڅ صورت نه وباسي.
د عورت مارچ په اعلان بیا په لاهور او ملتان کې هم احتجاجي مظاهره تر سره شوه او مظاهره کوونکو وویل چې د پاکستان نگران حکومت د دې فیصلې اختیار نه لري چې افغان کډوال په زور بیرته وباسي. بلخوا د پاکستان حکومت د غیر قانونا کډوالو د وتلو لپاره د اکتوبر 1 نیټې مهلت ورکړې دي او ویلي دي د نومبر 1 نیټې وروسته د غیر قانونا کډوالو د ایستلو پلانې حتمی کړې دي. بلخوا ملګرو ملتونو پر پاکستانی حکومت غږ کړي چې هغه کډوال د نو باسي چې افغانستان کې ژوند ته خطر ده. هم دا راز د بخنې نړیوال سازمان، د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR او د کډوالۍ نړیوالې ادارې له پاکستان غوښتي چې افغان کډوالو خوندیتوب ته دوام ورکړي. د پاکستان د نگرا حکومت په دې پریکړه بیا ځنی سیاسي او مذهبي ګوندونو هم سختې نیوکې کړي دي. جمعیت علما اسلام، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، عوامي نېشنل ګوند، ملي جمهوري ګوند او پښتون ژغورن غورځنګ په ګډون یو شمېر سیاستوالانو او فعالانو د افغانانو بیرته لیږلو پر حکومتي پریکړه سختې نیوکې کړي او دای د بشري حقوقو سرغړونه بللې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR پوینا په پاکستان کې د مهال شاوخوا 14 لک رجسٹرډ افغانان میشتي او شاوخوا هم دومره غیر رجسٹرډ افغانان هم په پاکستان کې ژوند کوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزه خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال ریډیوي مجله
په دوانی مو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنه
په پینزو بجو.
د خیبر پښتونخوا د بنو په جانخیلو کې د نامنۍ او هدفي وژنو پر ضد پیل سوې درې ورځنۍ جرګه دوام لري. د جرګې مشران وایي ذکر غون سوي چې حکومت یې په سیمه کې د امن پر ځای کولو لپاره ګامونه نه اخلي. د بداسال کې د چې په دې سیمه کې د هدفي وژنو په ګډون د نامنۍ نور پیښې په دوامدار توګه روانې دي. وروستۍ پیښه یې د اکتوبر پر 16 مسوي وا چې ناڅرګند وسلوالو دوه ځایي کسان په هدفي برید کې په ډزو وچلی وو. حکومت او امنیتي ادارو تر اوسه د روانې جرګې په اړه څه نه دي ویلي. تفصیل عمر وزیر راکوي.
د بنو جانی خیلو سیمه کې د امنیت ټینګرس غوښتنې په لړ کې درې ورځنۍ جرګه د پرون اتوار ورځې نه دوام لري. دا له هغې وروسته چې د اکتوبر په 26 وسلوالو جانی خیلو کې ځایي کس ملیشا ځواک سرتیری حسمان الله او دویم ځایي کس محمد ولی چې میکینیک وو په هدفي بریدونو کې ووژل. جانی خیلو د تیرې شنبې په ورځ احتجاجي غونډه کړې وه او د اتوار ورځ نه درې ورځنۍ لویا جرګه را بللې وه. دوی وایي چې درې ورځو کې پریکړه کړي او کلکه غوښتنه کړي چې حکومت د غلطه امن ټینګ کړي، که امن نه ورکوي چې بیا لسیمې کډې وکړي. د جرګې او غونډې یو ګډونوال ریحان پښتون مشال ریډیو ته وویل چې پرون لومړۍ ورځ زنه مشران ول کور په کور ګرځېدلې، نن ټول ځوانان مشران را غونډوي تر هغه جرګه کړي تر سو یې چې پریکړه نه وی کړي.
بدامنه خلاف چې کیما کومي جرګه درې ورځې لنشوې دوی یې اول ورځې کیم اختتام او شاپ دغه باندې وشه چې د کوم کیما د سار مشرون دی ورسره لیمون څنګه موجود شوی نه وی په پسې کوم خپل مان څخه ټینګا وکړلا چې پیندلس کاسون علما چې موجود یو پیندلس مشرون ورسره سزوانون کمیټي جوړه شولا چې داغه وسوره لیمون دی داور خبراوي یغه نه پاتونه مشرون دی داور خبراوي په کلیه کې علاقې شو اعلانات کیږي چې کله ټول کوم موجود شي چې موږ مخکې کیما لیار کو چې څو پر موږ د مسله حل شوی نه وی دلته د امن څه ذمہداري نه وی دمر پرو موږ دا کیسه دا غسر او نه وی.
د جرګې یو بلګډونوال لطیف وزیری مشال ریډیو ته وویل چې جرګه دوام لري، هڅه کړي چې درې ورځو کې پریکړه وکړي.
جرګه خو زمونږ ل روانه ده، یو ځل پیراتول کام راولو ځکه چې دا ټول کام مسله ده. کوشش کوو، مهنت کوو چې په دې درې ورځو کې هغه چې کومه پریکړه دي د وطن د ستونزو په حالاتو سره ځکه چې نور ژوند د تیرولو نه دی، هر ورځ نوې نوې پېښې کیږي او سخت نه سخت پریکړه وکړو. ریاست ته او نور چې کوم سټیک هولډرز دي کومه ژړا فریاد ته په موږ نور هم سختو.
د جانی خیلو د غجرګې پاړه حکومت انتظامی لاس نه دی ویلي. مشال ریډیو هڅه وکړه چې بنو کې د انتظامی او فوز مشرانو موقف واخلي خو بریالي نشو. د یادې جرګې مشرانو کم وفد هم تر اوسه د انتظامی سره په دې مخه نه دی لیدلې، خو د وړاندې امنیتي چارواکو په وار وار ټینګار کړي چې د غلطه امنیت ته ژمن دي. د وسلوالو ضد بے توپیر عملیات کړي. جانی خیل لکی مروت او خوشا کې د وسلوالو ضد هدفي عملیات یې دوام لري. جانی خیلو تر دې وړاندې هم 2023 کال د مارچ او بیا د جون په میاشت کې د غلطه د سلورو تنکی ځوانانو مړو موندل کېدو او ځایي مشر ملک نصیب خان وژل کېدو پس لومړی 9 ورځې او بیا 28 ورځې پر لتونه کړی ول، چې د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ کې ول سره د غلطه د امنیت ټینګښ ژمنه پس هغه پر لتونه ختم شول. خو جانی خیلوای چې امنیت ورځ تر بله خراب شوې، وسلوالو فعالیتونه زیات شوي او ژوند یې خوندي نه دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
خبر که ده هر زیوی، حالات که هر ډول وی، مشال ایڈیو بے طرفا تائید شوی کرا او لومڑی لاس معلومات درکوی لمشال سر اوسی لخبری نڑی سر پاتیشی
د خبر انزامی چارواکی او د مرستندوی درو استازو د اکتوبر پر 9 مشال رډی ته ویلی چې د تیرا راجګال دری او اړوند کلو ته یا په سلګونه هغه کورنۍ ستنې کړې دي چې کومو ته له ډیره وخت هلته د تو اجازه نه وه. دوی ویلي چې د دې کډوالو د بیرته ستنېدو لړۍ د روان کال د سپتمبر له 24 پیل شوې وه او تر اوسه شاوخوا 900 کورنۍ ستنې شوې دي. دوی وایي څه مرستې ورکوي خو هلته هم د دوی په وینا لا هم روغتونونه او سکولونه نه دي فعال شوي. بل پلو د دې کډوالو د کمیټې مشران له حکومت غوښتنه کوي چې د سړک په ګډون دي ټولې بنیادي مسلې ورحل کړي. تفصیل د فرهاد شنواری په رپورټ کې اورو.
د قدرتی افتونو په وخت د مبارزې او انتظاماتو صوبایي ادارې پی ډی ایم ای خیبر ضلع کوارډینیټر غنی خان مشال ریډیو ته وویل چې د تیراکو خیل او راجګال درې او د سراډوند د سیمو ته په دې ورستو کې خوښه نه سوه هغه کورنۍ ستنې کړې چې چاته تر اوسه خپل کلیو ته د مختلفو وجوهاتو له امله د تلو اجازه نه و.
د 24 ستمبر نه سٹارټ دی تقریبا 900 فیملیز دی 900 فیملیز راجګل ته او دا دریو کلو ته تللی دی. دغه ته هر یو خاندان ته خیمه او دوه دوه فومونه او بالښتونه دوه دوه بسترې یو د کیچن سیټ او یو ترپولین سیټ ته وی ترپال وی داسې چټای چې موږ ته وی دا د سامان ورکی یو ته او سر به خو اوس په حال سٹاپ ته جنه ده شروع شوه مخکې چې کوم په مې کې و هغه شوه دا نور مخکې نه ده شوه کنه او هسپتالونه په کې فعال یا نشته ده سکولونه فعال نشته ده نو دا خو صرف یو انټری ورکر نور خو په جیمی نه پس په کې عبادت کاری شروع کیږي.
د تیرا راجګال کډوالو کمیټې و مشر ملک فیض الله جان ویلی چې هلته بنیادی اډانه لمنځه تللی او په کار د حکومت په کې لومړی خلکو ته سهولتونه برابر کړي
خو د زندګۍ سره چې کم شي تعلق ساتي هغه په هغه علاقه کې نشته. د تیرا په روزګال علاقه کې خاص کو حکومت ته چې موږ ته د خیمو د خوراک د اوبو د سړک د ټولو نه ضروري سړک ته چې سړک نه وي خلک به څنګه وخت رہی نو میرا بانی دا وکی چې دا هر څه د مونږه بحال کړی شي.
د قدرتی افتونو په وخت د مبارزې او انتظاماتو صوبایي ادارې پی ډی ایم ای د ریکارډ تر مخه په تیر بدمنې کې د خیبر ضلع نه سباندې 1,00,000 کورنۍ جلوزو کډوالو کیمپ او د خیبر پختونخوا یو شمیر نور برخو ته کړي کړي وي چې په هغه کې خوښه شپږتیا زره کورنۍ رجسٹر شوی وي. په دې کې د باډي او تیرا میدان زیاتره کډوال په 2018 کې ستانه شوی وو خو د تیرا راجګال کډوال تر اوسه پورې په جمرود کې خپل خپلوانو کړه او یا هم په کچکورونو کې دیره شوی او د ستنېدو لړۍ سږ کال 2023 مارچ میاشت کې شروع شوی. د خیبر ضلع د بیا بحالې څانګې چارواکي وایي چې په باړه او تیرا کې په تیره بدمنۍ کې څه باندې 40,000 کورونه ویجاړ شوي وو چې په هغې کې یوې اندازې مطابق 11,000 کورنیو ته د خپلو کورونو د بیا رغولو معاوضه ورکړې او په دې لړ کې به د باقي پاتې کورونو سروې هم دوام لري. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
په سکولونو کې د استادانو د حاضری په اړه د خیبر پښتونخوا د ایجوکیشن مانیټرینګ ادارې په یو رپورت کې ویلي چې په تیرو 10 میاشتو کې تر 15,000 زیات استادان غیر حاضر ول. په رپورت کې راغلي چې څه د پاسه 4,000 داسې استادان هم سته چې دندې نه کوي او تنخواګان اخلي او د دوی په وینا 15,000 څخه زیات بیا داسې دي چې په اونۍ کې یوه یا دوه ورځې په تکلا توګه رخصتی اخلي. بلخوا د مومند ضلع یو ملک وای چې په هغه ضلع کې استادانو په خپل داسې نظام جوړ کړی چې په میاشت کې یو هفته حاضری کوي. په دې اړه تفصیل د مجید بابر په رپورت کې اورو چې استادان سکولونو ته ولې نه ځي او د دې ستونزې د مخنیوي لپاره حکومت څه کوي.
د خیبر پختونخوا د تعلیمي ادارو د سار اداره وایي چې د روان 2023 میلادي کال په 13 میاشتو کې د هغه سوبي په سکولونو کې څه د پاسه 25,000 استادان غیر حاضر وو. یا د ادارې د اکتوبر په 20 جاری کړي راپور کې ویلي چې په دغو غیر حاضر استادانو کې څه د پاسه 8,000 هغه دي چې په مستقله توګه او نور هغه په جزوي توګه له دندو غیر حاضر دي. دا چې په سکولونو کې د استادانو د حاضرۍ د معلومولو لپاره څه طریقې کار کارول کېږي، د اکتوبر په 9 مشال سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د تعلیمي ادارو د سار د ادارې ډیپټي ډایرکټر وقاص احمد د دې پوښتنې په ځواب کې وایي،
زموږ مانیټرز دی را اٹینډنس ګوري هي مطابق غي چیک کوي یو فزیکلی چې دا ټیچر آیا پریزنت دی کنه دی، په کاپی کې په رجسٹر کې د اٹینډنس لګولې دی، ور سره اکه وخت کې ور سره پرنسپل وغیرہ ټول انوالو دي. په دې کې آلدو دی هر ورځ یو سکول نه کوي، کوم چې سکول نه ډیر زیات دي، دی ایوري ویک چې دی نو روټي روټیشن بیسز باندې چې کوم سکولونه کې دی تلګي
د راپور لمخه سه د پاسه سلور در داسې استادان هم شته چې په کور ناس له دندو تر سره کولو بغیر تنخواګانې اخلي. دا راسه د پاسه 14,000 داسې دي چې په هفته کې یو یا دوه ورځې په مستقله توګه په رخصتۍ وي. د استادانو د غیر حاضرۍ مسله له کلونو کلونو د خیبر پښتونخوا ولس راپورته کړې ده. دا خبره د مومندو د انبار تحصیل د کوټه ترپ کلی د سرکاري میډل سکول په اړه د هغه سیمې ملک سید ولی شاه هم کوي. دی وایي چې د کلونو نه د سکول د استادانو د کمښت سره مخ دی او زیاتوي چې په مومند او ضلع کې استادانو په سکولونو کې د حاضرۍ لپاره په خپل هفتواره نظام جوړ کړی دی.
اصلي مسایل خو هر تحصیل کې شته او بیا زموږ په خپل تحصیل کې موږ سره نږدې دغه شان چې کوم بوی سکول نه دي یا ګرل سکول نه دي په ټولو کې شته، خو هغوی داسې یو سیستم ځان له جوړ کړی دی استادانو، یو سیاره مطلب ځا چلو لس 15 ورځې ته ډیوټي کوه، لس 15 ورځې زه ډیوټي کوم. زموږ سکول باندې خو چې کمی ټیچران وي، نو یا د ایم بی اے خپله وه یا د ایم این اے خپله وه، نو هغې وجه باندې چې دی نو هغوی حاضري نه کوله.
دا چې د استادانو د غیر حاضرۍ یا کمښت له امله د زده کوونکو په تعلیمي استعداد څه اغېز پرېوځي او که نه، د دې پوښتنې په ځواب کې د خیبر پښتونخوا د تعلیمي ادارو د ارزونې د ادارې ډیپټي ډایرکټر ریاض اکبر وایي چې 8 میاشتې مخکې د یوې شوې سروې له مخه په خیبر پښتونخوا کې د استادانو د غیر حاضرۍ په سکولونو کې د بنیادي سهولتونو د نشتوالي او نورو عواملو له امله د زده کوونکو د استعداد یا وړتیا کچا 50% غورځېدلې ده.
سرکاري سکولونو کې تاسو وایا نو دا غي خو دا د چې تاسو سرکاري رزلټ اوس ته اف اس سی وکړو چې پاره کې 50% سکولونو دا سي چې دا غي کسانو کوالیفای نه کوټېست. د پرایویټ سکولونو حالت دا چې بورډ کې دا غي خپل ایگزامین رو خپل یو سیستم دی او دا غي کسان یې کې کنزروا دي، او مونږ ته دا غي ایویلیویشن رپورت بیا راشي چې میډیکل کې د سخ کالم افسانه پرچا منګای ته تیار کوغې کې خلکو منګا د 46,000 کسانو ټیسټ واغشتو، په 46,000 کې داسې خلک راغی چې دلته خلکو په غیبا نړیره به ته هاشه خرچې کړې وي. 1,00,000 روپۍ یو یو کوچینګ اکیډمۍ غشتې وي، پاستلو کې پراتو په اف سی کې 1,000 نمبر غشتې وي،
د تعلیمي ادارو د سار د ادارې د ډیپټي ډایرکټر په خبره دا راپور د کاروایۍ لپاره د ابتدایي او ثانوي سکولونو د نظم ادارې ته استولی دی. مشال ریډیو د خیبر پښتونخوا د پرایمري او سیکنډري سکولونو د ادارې د ویان فخری عالم نه وپوښتل چې د غیر حاضر استادانو په اړه د دغه راپور په اړه څه دریځ لري. نو هغه وایي
په خیبر پښتونخوا کې تر ټولو زیات یعنی 55% سرکاري کارکوونکي یوازې د تعلیم څانګې ملازمان دي. په صوبه کې د تعلیم د محکمې د کارکوونکو شمیر له 3,000,000 څخه زیات دی چې پکې له 1,150,000 څخه زیات استادان دي. دا ممکنه ده چې د څارونکو د چاپې پر مهال کوم استاد د ناروغۍ یا بیړني ضرورت یا بغیر له پیسو پر رخصتۍ وي یا نور څه وجوهات وي. ظاهره خبره ده چې هغه استاد به د غیر حاضرۍ په زمره کې راځي، خو دا د غیر حاضرۍ د یو مستقل رجحان ښکارندوی نه کوي. په راپور کې چې کوم ارقام ورکړل شوي دي د هغې تناسب د 3% څخه زیات نه دی. نو که دې عواملو ته ولیدل شي نو د غیر حاضرۍ تناسب د نشت برابر دی.
د تعلیمي ادارو د ارزونې د صوبایي ادارې ډیپټي ډایرکټر ریاض اکبر وایي چې د روزنې او ښوونې په بهیر کې د استاد او زده کوونکي ترمنځ د خبرو اترو لړۍ بنیادي حیثیت لري. د نوموړي په خبره د استاد د غیر حاضرۍ په صورت کې دا لړۍ پریشي چې له امله یې د زده کړو لپاره د زده کوونکي نفسیاتي دلچسپي او اخلاقي ذمواري زوال خواته ځي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی استوریدونکو د خبرونې نیمای ته رسیدلی یو د مشال ریډیو نه زه خبرونه مشال مرکبه درته وړاندې کوو خو تر هغه وړاندې د مهمو خبرونو د سرټکو یادونه کوو چې د خبر پښتونخوا په کورم کې د روانو شخړو پر ضد پرون په پېښور اسلام آباد کې احتجاج شوی احتجاج کوونکو پر حکومت او سیاسي ګوندونو غږ کړی چې په کورم کې د روانو فرقیزو نشتو د مخنیوي لپاره دی رول لوبوي دا په داسې حال کې دا چې په دین شتو کې تر اوسه لږ تر لږه شل تنه وژل شوی دی بل پلو د عورت مارچ په نامه سازمان له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستل کېدو پر ضد په اسلام آباد لاهور کراچۍ او ملتان کې احتجاجونه کړي دوی د پاکستان د پریکړه غندلې او پر پاکستاني چارواکو غږ کړی چې د افغان کډوالو له زورولو دی لاس واخلي دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه د افغان کډوالو او په ګډون د ټولو بهرنیو اسناد نه لرونکو کډوالو د ایستلو لپاره ورکړل شوی وخت سبا پای ته رسیږي او د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سولیوان ویلي چې دا د اسرائیل زمواري ده چې په غزه کې د بیګنا خلکو د ژوند ساتنه وکړي نوموړي ویلي چې دوی په دې اړه له اسرائیل څخه سختي پوښتنې هم کوي چې د بیګنا خلکو او یا د پوینا د ترهګرو په منځ کې فرق وکړي د بشري مرستو لارې ورکړي او همدغه سي د پوینا چې د اسرائیل د پوځي عملیاتو په اړه هم دوی پښتنې ورڅخه کوي او سم تاسو د مشال رادیو 19 پروګرام مشال مرکه وړاندې کوو د دې خبرونې کوربا ګل ایاز دی
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
دا مشال اړو دروندکو په مشال مرکه کې زستاسو کوربا ګل ایازم څنګه تاسو معلومه ده په مشال مرکه کې منګه د پښتنو د سیمې وتل شخصیتو سره خبرې کوو د هغوی د ژوند د کار پاړه معنی د هغوی لخلینه اورو او بیا ور سره په موجوده حالات هم غږیږو نن سره د پښتنو د سیمې یو بل وتل شخصیت انجینیر داروخان اچازی صاحب ملمدې نوموړې د پاکستان او د افغانستان د سوداګرۍ غړي خونی په خوانی مشر هم پاتې شوې دي انجینیر صاحب تاسو په پروګرام کې هرکلی وایم ستاسو ډیر مننه دونه وخت مونږ بيستلو اکثر تاسو زمنګ په بیلابیل خبرونو کې د بحث یو د پوها د اقتصاد چارو او په دین علاوه په تجارت باندې تاسو مونږ سره خبرې اترې کوي خو اوریدونکو لکه مونږ د پروګرام کې دایي چې مونږ د اوریدونکو ته د مشرانو هغه اړخونه هم خایو چې کمزې سره تعلق لري نو تاسو کمزې سیمې سره تعلق لري او لومړنۍ زده کړې مو کم ځای نه کړی وي
جی زما تعلق سي د چمن نه دی د چمن کې مونږ یو کلی دی زور چمن ورته وي زړ چمن سره تعلق لرم مخکلې اولنۍ زده کړې هم په هغه خپل د کلی په سکول کې کړې دي بیا شهر ته راغلی ما د چمن په شهر کې مې سبق ویلی دی بیا د هغې نه بعد مې د چکم د مقابلې په هغه وخت کې ریزرو سټونو ده انجینئرینګ د فاریکی د کراچۍ ته لاړم بیا چې دی ان ای ڈی یونیورسټي نه انجینئرینګ ډیګری اخیسته د بیا د هغې نه پس تجارت ته راغلی ما بیا تقریبا 25 کال اوس زه خپل ذاتي کاروبار کوم او د تجارت کوم د پاکستان افغانستان ترمنځ چې دا زیات تجارت ما دلته ده نور د نورې دنیا سره سنټرل ایشیا سره هم وړه وړه تجارت کنه کوي
داروخان صاحب اغه ته خو رازو د اغه ته خو بهسه یو انجینیر ولی مو تجارت ته مخه کړله وجه سوا
وجه خدای دې چې بنیادی تور دا چې موږ چې کوم تور نه کورنۍ ده هغه موږ تجارت
کوي ها
نو په دې وجه باندې چې مطلب دې کورنۍ تجارت او کورنۍ چې کوم موږ پلان نو پات شو د انجینرینګ نه د پر کېدو څه وکړل پس نو هغه وخت چې ما پلان وکړ چې د ورلد بینک پروژه کې مکار کوم بیا د پلان د وفات نه پس بیا کله کله سړي خپل کورنۍ د ستونزې د بیا سره خامخا په کور باندې وي د ورونو سره باندې نو بیا د ورونو په سلا باندې کوم په ګډه باندې بیا دا تاسو سره په څو خپل تجارت ته به مو وده ورکو چې کوم لازمت یا هغه کې چې دا هغه شی نشته کوم چې په خپل تجارت کې شته او د کور اتفاق په دې باندې بس
ځکه چې د پښتنو په ټولنه کې کوم ګورو انجینیر صاحب زمونږ اکثر مشران مهندې پلرونه غواړي چې د خپل بچی معنی یا ته ډاکټر جوړ کی یا ته انجینیر جوړ کی. نو دا یو پرسپشن یا دا یو تصور زموږ په مشرانو په ذهنونو کې وي. نو اغم څنګه تاسو بیا ابزارب کو څنګه تاسو ځان کې جذب کو چې تاسو تجارت په لور لاړې؟
زه ته چې په اولنې کې خود ټول کورم دا خوشو چې زه انجینیر یا ډاکټر جوړ شم. په ما چې کله د میټریک نه پاس لسم جماعت نه پاس د انجینیرینګ انتخاب کو نو پس بیا پرې چې زه بریالې شم ما خپل انجینیرینګ سټو مو ګټلو او ما کوم څه په ډېر څه نمبر باندې ما خپل انجینیرینګ مو کو نو چې خپل د کورنۍ کوم خواهشات او خواهشات پر شو دا لږ نه پس تر فارغ شوم نو بیا خو د ورلد بانک سره چې کوم ستا ملازمت وي نو هغه کمزوري ملازمت نه وي هغه خواهشات خو زما او زما د کور فامیل پر شو دا لږ نه پاتې مو زه ته لوڅ زمر خپل مستقبل څه هغه روشانه مستقبل به څه شي کې دی نو بیا هغه مجدا وګڼل چې دا د خپل تجارت وکم هغه به زما په خپل مرزما د پاره او زما د فامیل د پاره د دې نه شي.
په لومړي سر کې انجینیر صاحب څنګه تاسو تجارت تراغلی او سوداګري هم شروع کړله نو څنګه محسوسوله لکه لومړنۍ هغه تجربه هغه ستونزې؟
د دې چې ډېر کیسې خو د دې چې هغه مستد د کورنۍ د مطلب زموږ څه کوم فاميلي وز مستد د کورنۍ د هغه د تجارت سره ډېر شې زموږ لپاره نه یې نو د خلکو سره تجارتي چال چلن راکړه ورکړه دا اکثره په دې تجارت کې چې مطلب هغه یو په بل باندې اعتبار یا هغه اعتبار الحمدلله دا شو چې هغه د کورنۍ په وجه باندې زموږ په ټولنه کې زموږ په تجارتي اړخو کې هغه اعتبار زموږ موجود شي په اړه باندې مکوله شي چې زیات زیات کار لیکن زموږ چې څنګه زه په ورونه کې د ټول نکشر دا په اړه چې زموږ د ورونو په ما باندې هغه ځکه د دوی تجربه زیاته او په ما باندې مطلب هغه وختن په وختن به ماته مشورې راکولې هغه مشورې به دا چې تاسو به خپل وخت مطابق کار کوئ تاسو به یو دم ډېر زیات کار مه کوئ چې هغه کې بیا تاسو ته مشکلات تیښتي نو دا د ورو په مشورت باندې کار کول الحمدلله خپل کار کې ډېر زیات مطمئن.
انجینیر داروخان صاحب تاسو په کوم کوم د سوداګرۍ چکم ټولنې دي تنظیمونه دي په کوم کوم اوهدو تاسو پاتې شوی یې؟
د سده چې د کوم د سوداګرۍ استاد دي دا هر یو ډیسټریکټ یا ولایت ولسوالي خپل یو چیمبر اف کامرس وي کدا هغې ریکوایرمنټ د 300 تجارانو رجستر تجارانو په حساب کوي نو چې کله زه په تجارت کې رالم دا غي ته په یو کال کې دنه ما مور په دې کې بریالي شو چې موږ چمن د پاره خپل وتا کې تجارت وکړي چمن چمبر اف کامرس
ښه د چمن لپاره
موږ د هغه وخت کوم د چمن لپاره نو هغه کې موږ یو ډېر ستګری نام تو حاجی بشیر مرحوم الله دې بخښي هغه او حاجی محمد علي چې زیدا د وکسان په دې کې ډېر رسول نورم د چمن تجارت په شامل دا مو پدې کې بریالي سوچ د چمن چمبر اف کامرس جوړ نو دا هغه چمبر اف کامرس په اولنۍ چې کوم اگزیکټیو باډي د هغه کې په نن یو کې زه د هغه ممبر جوړ شوم د اگزیکټیو باډي دا بیا د هغه سره سم د وخت سره سات زه د چمن او تک تجارت رئیس یا چمبر اف کامرس پرزیدنت جوړ شوم بیا د 2002 کې د دریا او سلورو پدې کې زه د چمن په نمندګۍ زمر یو وفاقي چې ټریډیشن پاکستان چمبر اف کامرس کوي زه په هغه کې چې د چمن په نمندګۍ باندې هلته د ایگزیکټیو کمیټي ممبر جوړ شوم چې په هغه کې د ټول پاکستان چې کوم چمبر دي هغه یو نمائنده به پکې نو د دې سره بیا په 2009 کې د دوه کالو لپاره د هغه ټریډیشن د وتاک مرستیال وکړ چې وایس پرزیدنت ورته وایي بیا د هغینه پس بیا په دې سیاست کې ورو ورو په 2014 کې په دې 2009 اتم لسم په دې کې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ یو معاهده کېدل چې افکار ورته وایي افغانستان پاکستان ترانزیت ټریډ اګریمنت
بالکل
نو په دې کې د پاکستان چې د طرفونه چې کوم پرایویټ سېکټر او سېکټر خصوصي چې تاسو متولې شي د دې د پاکستان د علاقه د بریکستان په دې کې شامل کړي چې بهر بریکستان کې زم سر شامل کله په اګریمنت وو چې دا په اګریمنت لاندې بیا موږ یو کمیټه جوړه کړه چې د تاکتیکا او کوارډینیشن اتارټي و چې د دې په پښپړ میچ کې په پاکستان کې او بیا په پښپړ میچ کې په افغانستان کې یو غونډه کیږي نو دا هم زه په کې غړی وم په دې کې
الحمدللہ ډېر فعال رول چې د پاکستان افغانستان چاپټا اګریمنټ بیا د افټا اګریمنټ کې څه کوم ستونزې وي د دې ور سره بیا په دې کې موږ د پاکستان حکومت نه غوښتل چې موږ یو جوائنټ چیمبر جوړ کړو. بیا د هغې د جوائنټ چیمبر جوړولو کې بیا په 2009 کې د دې جوائنټ چیمبر جوړول شو. دا بیا موږ د پاکستان حکومت نه غوښتل هغې موږ ته انرژي راکړه او بیا د وخت سره سم په 2012 2013 2014 کې موږ په هغه باندې بریالي شو چې یو ګډ اتاق مو جوړ کړي. زه د هغه اتاق چې دي هغه فاؤنډر چې کوم سینئر وایس پرزیډنټ زبیر مطیع والا پرزیډنټ جوړ شو. خانجان الکوزیز مې کو پرزیډنټ جوړ شو. زه په کې سینئر وایس پرزیډنټ جوړ شوم چې زه د دوی د دواړو بیا درېیم زموږ مرستیال د دوی. نو بیا د هغه رنګه د وخت سره سم په 2019 کې د دې فیډریشن پاکستان چیمبر آف کامرس کې دی ټول پاکستان د ټریډ پالیټکس یا د ټریډرز د نمائندګۍ اپیکس باډي ده. د دې ز پرزیدنت ټاکل شوم. دا د دې ز پرزیدنت جوړ شوم د اف پی سی سی ای څو سوي. د دې سره سم بیا وړوکی کمیټي اني پارٹی نه بار بار کار کړی دی. پاکستان سٹیل مل سره ایز اے ډایریکټر سره کلمه کار کړی دی. د بلوچستان بورډ آف انویسٹمنٹ کی ماں ڈیر وقت کار کڑی دی. پاکستان ٹیکس امبرسمنٹ سی ایکٹیو ورتا وائی فیڈرل ٹیکس امبرسمنٹ سلاحکار پر تو جمع کار کڑی دی. نو دس وقتن فا وقتن شدی دا پاکستان نمائندگی میں پر ڈیر ملکوں کی پڑی دا
صحیح
بس دایا تا جنہ میں پر غاڑا خستوی اپنی میں در وقت کار کڑی دی.
دا مشال اړیو درونکو په مشال مرکه کې را سره انجینیر داروخان اچګی صاحب ملمه دي. اوس یو وړو شند مالو او د دمیر استو بیا حاضرېږو.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټول مطالب ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقہ ډیر آسان ده. ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا ایپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات آسان شي.
دا دمیر استو انجینیر داروخان اشغلی صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. اشغلی صاحب تاسو د دمیر مخ کې ډیر مفصل خبرې وکړلې د خپل د ژوند د کار او په دې اړه معنی. تاسو د موجوده حالاتو ته څنګه ګورئ؟ موږ ګورو په پوله معنی چې څونه هم له افغانستان سره تجارت کیږي، دا د چمن لار څنګه تاسو ویل چې لومړی بنسټ ګورو کې تاسو وای چې کله په چمن کې تاسو د سوداګرۍ د خونی بنسټ کې خودلو، نو موجوده حالات ته څنګه ګوري؟ په خوا به دا تجارت څنګه و وس څنګه دي؟
د سیده چی د وخت سره سم په تجارت کې سم غرنګ جدت را لې. د چمن چې کوم شار دی دا یو قسم د تجارت یو ډیر په خوانی منډي د پاکستان جوړېدو نو مخکې دا منډي ول چې کله پاکستان جوړ شو نو بیا و دې تلرځ ریګولرایز شکل ورکول شو. پاکستان جوړېدو نو مخکې به دا د ټول افغانستان نه به کنه دې مې وی مې انګور براتلو انار براتلو کټکی براتلو. دا په دې چې دې ریلی د دې سپیشل د شي هغه دې په دې کې چې دې ډبي جوړ کړی وي چې هغه بدل لاندې نه هغه ته جالي لګېدلې وي او بیا په چمن کې یو د یخي یا د برف ایس پیکټیز به ولې هغه کارخانو کې به دا په قاعده به دې د چکی جوړېدلې او دا به هغه جالي سره لګېدلې او بیا په دې کې د انګور شور کېدل
او هغه ځینې به خټکی او دا هغه جوړ کړی وو د خاورو والا. بالکل
دا به بلا بل سیمه ته به دا رسیدي او دا انګور او دا خټکی به په خپل وخت باندې تازه تراغه خلکو رسیدل. چې کله پاکستان جوړ شو نو دا منډي دا تجارت په خپل ځای باندې وجود لري او د دې په دغه تجارت د اوسني حالات کې دا وقتن په وقتن د بده مرغه د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د پاکستان جوړېدو تروسه پورې دا مسله روانه ده. په بار بار دا خبره کوي چې معیشت او سیاسي
بالکل
جی
پاکستان اور افغانستان درمیان ہم دغرنگ د دې خړ کښاله جوړ څه چې باندې معلومه په راغړې شوډلو ته او یا خصوصا هندستان ته د لژلو باندې په ډېر سخت چې پاکستان د جوړې دوه مخ کې دایو متحده هندستان شو دا افغاني میوې په چې دا په ټول متحده هندستان ته تللې نو هغه منډي چې وه ټول متحده هندستان نه وایي چې د پاکستان خاورې سمندری لاری نہ لری رقم باندھی نو په 1950 کې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ یو اګریمنت وشو چې افغان ترانزیت ټریډ اګریمنت ورته ویل کېږي چې ټی ټی ای هغه چې کې په 1950 کې وشو دا هغه په بنا کې بیا د پاکستان په لار باندې افغاني مالونه شو هغه دنیا ته تلل او د افغانستان ضرورتونه د کراچي د لارې شو هغه پوره کېدل چې په دې کې بیا د وخت له بدلونه سره دغرنګ حالات هم بدلیږي د خلکو ترجیحات هم بدلیږي او په یو کار کې چې دا هغه چې کومې مشکلات وي هغه هم پوینټ آؤٹ کیږي او اسانتیاوې هم خلکو ته نظر راځي نو چې په 2001 کې چې کوم د 9/11 واقع شو د هغې نه بعد بیا نوی حکومت جوړ شو نوی رژیم راغلو نو هغې دا غوښتنه وکړله د پاکستان نه چې تاسو چې دا کړه ده ہندوستان پاکستان اور افغانستان کی تجارت امپورٹ ایکسپورٹ صادرات واردات هغه چې هغه په هغه ځای په خاني شکل د غیر پارس اګریمنت نو جی ٹی ای صرف او صرف د افغانستان ته د سمندر د لارې د تجارت کولو اجازه ولا نو او انسانی در پر د افغانستان نو دې می وی وی انګورو خټکی و انارو هغه د پاره د خشک میوه د وچ میوه د پاره دا د هندستان د واګه د بارډر د لارې اجازت د دې څخه علاوه د هندستان سره د نور تجارت کولو اجازه
تاسو غوډي تفصيلي اچګزي صاحب دا غوډي ډیر غټور معلومات تاسو شریک کړل چې تاریخي تناظر کې او تاسو په خبرو کې یو خبرې ته مې پام شو چې په چمن کې خلکو په خوا د پاکستان د جوړیدو نه مخ کې لوی سرمایه‌کاری کړي وا لکه لوی سیټ اپ جوړ کړي نو دا هغه بس جوړیږي وس چې کوم شرایط او کوم بندیزونه یا چې کوم دغه خودل شي بي دي دې ته څنګه ګوري
د دې چې موږ په چمن د اولس یو وختونه د څومره کله چې هم په افغانستان کې رژیم چینج شوی دی حقیقت له دې باندې ګوري چې د دې په تخنه کې مر راوي یا د پاکستان د خواته دا بندیز وي چې تاسو به بغیر په پاسپورت سفر تګ راتګ نه کوي نو هغه د زمور سي دي دلیل دا دی چې کله دا شامل پولی پیو پابندی کچیری تجارت منڈی چمن کی ددی واڑا واڑا بندی لو کو جبان جی افغانستان پدی بریال کاروبار
دلته چې دی ریګولایزیشن سو دلته د ټیکس پیئر او د نان ټیکس پیئر ولا فرق سو دلته بانکینګ سیستم دی هلته د هغه شیانو نرمي ده خلکو د دې نرمي نه ګټه اخیسته ده هغه ټول تجارت چې دی هغه د دې ځای نه تر ډیره هده پورې د کلي هغه غاړي ته واوښتي نو دا خلک سهار ورځي
چمن او د سپین بولتک هغه چکم دی نو هغه د چمن نه دوی اوړي اخوا اوړي
سهار لاړ شي هغه خپل کاروبار ته مازیګر درته راځي.
انجینر درخوان صاحب یو ورکشن د مالو او د دمیر استو به بیا د خبرې کو چې په کار سدي د دې مسلې حل سبا کار دي د مشال ورو درنودو کو یو ورکشن د مالو او د دمیر استو بیا حاضرېږو.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زمون همکاران ستاسو لپاره خبري غړي تاوده باسونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
د دمیرستو انجینیر دور خان صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. د دمیر مخکې تاسو ډیر مفصل خبرې وکړلې او تاریخي تناظر کې او تاسو یو خبرې ته اشاره وکړه چې هغه پخوانی منډي چې چمن کې و هغه اوس د پولي هغه اړه ته اخته ده نو خلک دا ستونزه لري چې هغه لپاره د ویزه او د پاسپورت شرط اوسې خودل شوی پخوا به داسې و چې په افغان تذکيري به خلک تل راتل شناختي کارت به ورسره اوس حکومت چې کوم شرطونه یې خو دي استاد په نظر مانی آیا دا به د کې بس نرمي راشي او کنه
د دې چې زما په فکر په دا ممکن نه دي چې د شرطونو د شرط په خلکو باندې اېد شي او دا د چمن خلک بداو من ځکه چې د چمن خلک ټول تجارت سي دا د ټول هغه غاړي ته دي موږ وختونه د وختونه حکومت ته تجهیزونه دا ورکړي چې تاسو په کار د دې چې دلته د بزنس لپاره دومره زیاتې مواقع جوړ کړي چې نه یوازې چمن خلک په ډېر وخت بدل شوي دي حالات بدل شوي دي د چمن د خلکو په وجه باندې دلته چې دي د ډېره لیږې ده بلوچستان صوبه دي دا په اړه چې د چمن د څوپې د ښار بین الاقوامي یو ډېر حیثیت دی دا د سینټرل ایشیا لپاره او بیا د سپین یورپ لپاره چې پکې بیا تر روسیه پورې دي او بیا تر یورپ پورې دي په یورپ کې دا په ټرایل به هم پاتې دي د نولس سوه اویا په لسیزه کې په یورپ نه د جرمني نه په کنټینران راتلو دا به سپین کې خلاص کېږي به د چمن نه په دغه ریلوي کې چې دا به تاسو کراچۍ ته او بیا به د کراچۍ نه هندوستان ته هم دوه په کراچۍ ته پاکستان کې به دا سره تقسیم دي د افغانستان ته حالات په وجه باندې حکومت پاکستان حکومت او دنیا خلک هم پتی کس میں سرپرست ہو کی ڈرا چمن تھے پاکستان حکومت پکار دادا ایکسپورٹ ہاؤسز جوڑ کی ویئر ہاؤسز جوڑ کی ٹور پاکستان نے معلوم نہ چلتا رہ گیا دے دینا چونکه او 100 کیلومتره باندې ترکمنستان بارډر دی د دې ځینې ترکمنستان ته په یو شپه باندې د مالونو اته انتقال کېدای شي او بیا د غزه ته تاسو ته ټول څه پته دی یو بهترین ریلی نظام هم چاینا ته تللې دي هم ټوټل سنټرل ایشیا کې تللې شوی دي او هم ایسترن یورپ ته تللې دي او د دې ځینې اوسم د په سیزن کې د پاکستان کینو او پټاټه ورته وای آلو ورته وای دا 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 رشیا ته ایکسپورت کیږي په رشیا خپل د پټاټې د کاشت لري دا یې سره ډیر زیات د دې کاشت لیکن هر دویم درېم کال چې د دې په څیر کم او د دې د پټاټې خوراک به ډیر زیات دی په ډیر شات کې استعمالي نو دا هغه ضرورت ته پوره کولو د پاره دی د پاکستان سره هم هر ټیم کال دی دی رغتې ما انرژي ته پټاټه رسي او دا هغه لپاره چې دا لار هم دا چمن دا د چمن نه په 100 کیلومتره باندې چې دا د ترکمنستان بارډر ده نو دا د یو شپلار د پدې باندې شدید ټول د دنیا ته د پاکستان چې څومره ایکسپورت کول غواړي دا به ما په فکر د کراچۍ نه
نو دې لپاره څنګه تاسو ویلې چې یو داسې یو میکانیزم جوړ کی نو تاسو خپل هم د سوداګری د خونی د چمبر کام رساغه پاتې شي بي نو په دې اړه مانی تاسو سې یو لاهي عمل جوړ کړی دی چې حکومت په دې قانی کې چې دا لار څومره مهمه ده خلکو دونه د اربونو روپو سرمایه‌کاری کړي د په دې سیمو کې او خلکو روزګار تړل شوی دی سره
د ټول نغټه مسله دا ده چې زموږ د پاکستان او د افغانستان دواړه حکومتونه چې دي هغه تر اوسه پورې موږ په دې باندې نه دي قانع کړي په دې موږ نه دي پوه کړي چې معیشت او سیاست په کار د تربیل کړي او په معیشت باندې چې دي تاسو سیاسي چې کوم مسائل دي هغه په هواریږي په معیشت باندې د دواړو ملکونو معیشت ښه کېدو باندې د دوی چې کوم سیاسي مشکلات دي هغه په کمیږي د ټولو نه مخکې دغه دوی ته په دې پوهېدل په کار دي چې دا چې کومه سیاسي مسله ده دا به موږ په بیل ځای باندې ښیږدو د ټولو نه مخکې به معاشي مسله ځکه چې دا وخت پاکستان ته هم معاشي مسله ده افغانستان ته هم معاشي مسله ده په ټوله دنیا کې ده هغه معاشي مسایل چې دي هغه د ټولو نه په زیاته توګه باندې نو موږ چې دي معاشي مسایل د حل کولو لپاره حکومت ته وقتاً په وقتاً تجویزونه ورکړي دي اوس هم زموږ سره چې دي دا تجویزونه د دوی سره زموږ پراته هم دي او پرې باندې بیا بحث کوی شو بیا په کې کښېنستی شو موږ وردوی ته چې دي شارټ ټرم حل مې هم ورسولی دي مډ ټرم حل مې هم ورسولی دي او لانګ ټرم مې د دې مسلې حل هم ورسولی دي موږ په دستاویزي شکل کې حکومت ته په لاس ورکړي دي د یو سرکشن په دې کې کمی دي شي تجارت پاکستان بلوچستان کم تجارت یا چمن تجارت دی ددی ترکشینی ددی مسئلہ حل کی پکار داد چې د ټول نمخ کې کوم تجارتي مسله په دې کې د پاکستان او د افغانستان تجارت ورته ورکی تجارت ته فوکس ورکی هغه د نوې
هغه دې غاړې تکیدی بالکل دا تاسو ویلې چې معیشت او سیاست باید جلا جلا غشي په اخر کې انجنیر داروخان اچکزی صاحب سب پیغام به ورکول غواړي ساز غک پټول سیمو کې اوریدل کیږي سب پیغام به ایستاسي
د پاکستان او د افغانستان د ولسونو چې د اسلامي ملکونو د ټول دواړو هیوادو مسلمانانو کې خپل ځان افغانستان پاکستان
دا مشال رادیو درنو اوریدونکو په مرکه کې مو د پاکستان افغانستان د سوداګرۍ د غډې خونی یا چمبر اف کامرس پخوانی مشر انجنیر داروخان اچکزی صاحب خبري واوریدي په بل خبرونه کې و د پښتونو د سیمې یو بل وتلی شخصیت سره ساتي په خدمت کې حاضر یم تر هغه پورې خپل کوربه ګل است اجازه ورکړي په لوی الله مسپارم
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریټ کې
منګل ته دې کې کوم د
هندستان هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مهرمه.